سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپښین درې بجې سوی نن د سیشن بي ورځ د 2018 کال د مارچ 28 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې درو په دوه منی مای کې اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله تراورو خو پیل له خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان صدر ویلی دی چې وسلوال و بیا منظم کېدو ته نه پریښودل کیږي چارواکی وای د قبایلی سیمو باران زپلو خلکو سره مالی مرستې کوي او نن د بلجیم په بروسلز ښار کې چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پریښودل کیږي د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان واڼا ته تللی و ولته موجودو پوځیانو سره ولیدل نوموړي په دغه موقع ویلی دی د بد امنۍ له وجې نه یوازې د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی بلکې په لکونه قبایل هم بې کوره شوي دي هلته د قبایلي سیمو نه بې کوره شوو ځینو کسانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې باید دوی ته د زر تر زر مرستې ورکړل شي پولیسی متریستان کړل شي افغانستان کې د نېټو په مشرۍ د غوس ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبري کړې دي د پاکستانی پوسټ اماړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبري شوی پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې پینډه کې شوی د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو په ډیورنډ کرخه د امنیتی هم آهنګې پاړه باس کړې ده چارواکی وای د رستیو کې په قبایلی سیمو کې بارانونو اته دیرش کسان وشلی دي د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علی شانن مشال لیډیو ته ویلي چې وجل شوو اهو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي
یو کمپنسیشن پالیسی دا په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي څوک وفات شي نو هغه د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي دا چې انګلیش شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي چې کوم دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې سپیل کې کنه نو هم دا چې کوم د ګورنمنت پالیسی دا لري پالیسی لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایي
په هم دی حال کې لکبلی سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو چې د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې په کمپونو کې شوان کوي نن یې مشال لیډیو ته ویلي دي مرستو ته سخته اړتیا لري په خبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلی خوند تنظیم وایي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې ځپل کیږي تکړه قبایلی خوند تنظیم نن په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو او یا د سیمو کې د ښځو د حقوقو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ په دغه موقع د تکړه قبایلی خوند تنظیم مشر شاهد شاه مشال لیډیو ته وویل
23 مارچ مانے 1940 کے لاہور کے چک قرارداد پاس شو اگے پر نتیجے کے پاکستان کو آزاد شو مون بکل آزادی گو دے ایف سی آر نا دے انگریزانو دے تور قانون نا نو نن دئی راغوندی دے قرارداد دے پدوت پارا چ مونگا اوم آزاد کئی
په یاد غونډه کې د قبایلی سیمو خزم ګډون کړی وو په یاد سیمو کې د عدالتي نظام تعلیم او د صحت سانتیاو غوښتنې وکړې د افغانستان په کندز ولایت کې یوې وسلوالې ډلې د طالبانو د جلا شوي نوي مشر ملا محمد رسول سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی د دې ډلې مشر کمانډان محمد نادر نیازی نن مشال لیډیو سره خبرو کې په کندز کې له ټولو وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې ورسره سره یو ځای شي نوموړي همدارس په وسلوالو غږ کړی چې د پاکستان په اشاره په هیواد کې له جګړې څخه لاس واخلي او خپل فعالیتونه د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې پیل کړي د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال د اپریل میاشتې تر پای به امریکا څلور پوځي الوتکې افغانستان ته وسپاري د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن مشال لیډیو ته وویل چې په دې سره به په افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور پوځي الوتکو مرسته کړې وه د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د ریپورټونو تر مخه نن د برسلز په زیونتم هوایي میدان او میټرو سټیشن کې درې چاودنې شوې دي چې پکې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایي میدان د مسافرو د تللو په ځای یا ډیپارچر حال کې وشوې او له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مایل بیک سټیشن کې هم چاودنه وشوه. د یادې پیښې یو اینی شاید مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
یوازې لوګی مو ولید، چاودنه مو سمه ونورېده خو لوګی مو ولیدل. ځینې کسان چې ژوبل شوي ول موږ سره دغه ودانۍ ته یوړل شول.
په برسلز کې یاد هوایي ډګر او د عام ولس لپاره ترانسپورټ بند کړل شوی دی. د سول لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوې ورځ وبلله. پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل، سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگټن به د کیوبا پر کمیونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. باراک اوباما زیاته کړه چې د سختو 15 لسیزو څخه زیاتې مودې وروسته به د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې شپه په شپه بدلې نشي. ولسمشر باراک اوباما په تیرو 8 کلونو کې لومړی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ 60 پیسې، یو پاؤنډ 1.50 روپۍ 40 پیسې او 1.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 1.85 روپۍ او 1.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. پاکستانی ولسمشر د جنوبی وزیرستان وانه تتللی او هلته یې ویلي چې د بیکروکلسو کسانو ستنېدل روان دي، خو خپل د متاثرینو استازي څه غوښتنه لري؟
مونږ د صدر صاحب نه دا اپیل کوي خو عزت واپسي مونږ نه ده شوې. مونږ په اعتماد کې تر اوسه پر دې نه یو غزي چې مونږ به عزت ته طریقه سره څنګه واپسي ده.
په خیبر پښتونخوا فاټه کې د بارانونو او سیلاون له وجې د رسیدلو زیانونو په اړه حکومت څه کړي؟ یو اغیزمن کس ګیلمن دی؟
نه سروې شوې ده، نه شکم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي او نه داسې څوک لکه د محکمو یا د این جي اوز ولا نه غام نه دي راغلي، څوک هم داسې نه دي راغلي.
او د خبرونې په دوه منیمای کې درته ونیڅ پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو چې پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له یو پښتون لیکوال اجی ولی محمد سره مرکه سوي چې 15 کاله یې رادیوي پروګرامونه ریکارډ کړي دي.
هغه وخت ریډیوګانې ټیپ ریکارډر ولو تقریبا 2000 په شاوخوا کې چې افغانستان ژوندی تاریخ ما ثبت کړی دی.
دا یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو او ریټر دی لمخه چې د پاکستانی ولسمشر د وانه د سفر په اړه حال درکړو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د بلجیم په پلازمینا برسلز کې چاودنې سوي دي چې پکې 10 کسان وژل سوي دي او یو شمېر ټپیان دي. په دې اړه دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له برسلز څخه یو افغان بریالی ویاړ را سره د ټلیفون په لاین دی. ویاړ صاحب، تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي که تفصیل را سره شریک کړئ چې شاوخوا ستاسو په چم گاوند کې یا د پیښې کول راته تشریح کړئ چې څه سوي دي دلته.
مهربانی کاکر صاحب، زم استاذ رادیو لاری ټول اوریدونکو ته سلامونه، استاذ همکارانو ته سلامونه نیک هیلی. مننه کاکر صاحب، پیخی خو تقریبا ډیری مودې رئیسی د بروسل ښار لامنیتی ستونزو سره مخ دی، له هغې ورځې چې په پاریس کې پیخی وشولې او بیا له هغې نه وروسته بروسل کې تقریبا دوه اونۍ مکمل د یو معلوم څو کسانو په اړه باندې عملیات روان وو. د هغې عملیاتو له امله هغه وخت هم د بروکسل زیاتې سیمې چې وي هغه د خلکو په مخ تړل شوي وي، بازارونه، ځینې لوی دفترونه، غټ کاروبارونه اکثره تړل شوي وو، حتی ښوونځي هم تړل شوي وو تقریبا دغه حالت.
نن ستاسو خبره پر خپل ځای د خبر المور رپورټ کوو، را نن ورځ څه سوي دي؟
او نن رزم تقریبا تاسو به تر ما خبرې دوه درې ورځې وړاندې دي، یو معلوم کس چې عبد صالح عبدالله په نامه یو کس دی، د هغه د نیولو په خاطر باندې په همدغه بروکسل په مولمبیک کې عملیات وشول او د هغه د نیول نه وروسته دا د دوه ورځې وړاندې نن په هوایي ډګر کې هم ځینې چاودنې رامنځته شوې چې په هغه کې ځینې کسان طلب شوي دي. له هغې وروسته بله چاودنه په ملا دغه کې د میټرو په دغه کې دا د میټرو په میټرو کې داخل د میټرو کې رامنځته شوې ده چې دا اوس د بروکسل د ښار ټولې میټروګانې او زیات سړکونه د خلکو په مخ تړل شوي دي، ښار له خلکو خالي ښکاري او پولیس د نورو امنیتي ګواښونو یا د نورو دغسې پیښو خبرداری ورکړی دی خلکو ته. خلکو ته اکثرو ته ویل شوي دي چې له کورونو ونه وځي، یعنی په کورو کې پاتې شي چې امنیتي وضعیت ترینګلی دی.
یعنی تاسو چې اوس وتل غواړئ یا تاسو ووځئ یا تاسو چې ښار کې ګورئ هغسې ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه؟ که نه، اوس ځینې خاص سیمو کې لاری کوڅه باندې د نور ژوند دادی روان دي؟
نه، په د بروکسل په شاوخوا سیمو کې خو ژوند دادی روان دي. البته د بروکسل په داخل کې خصوصا د میدانیوي په شاوخوا کې دغه سیمه د زوانتین په نامه یادیږي، دغه سیمه کې تر ملمبیکا پورې په ځینو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې په دغه سیمه کې خلک نه ښکاري، دوکانونه تړل شوي دي او سړکونه بیخي تش دي، یوازې پوځي موټر او پولیسو او بلانسونه او ځینې دغه کسان لیدل کېږي چې دغه کارونه کوي.
اخري پوښتنه ده چې دلته یعنی که داسې یو پېښه کېږي نو هغه خلک چې هغه دلته میشت دي او بهرنیان دي، لاغو سره هم هغه سي اندیشنه یي چې د بلجیم له یو خپل اصلي وګړي سره وي؟ کنه دغه سي پېشي هغه له کوم وایروس سره مخامخ هیڅ کم بهرنیان وي؟
فکر کوم لاغه کسان سره چې بهرنیان دي او خصوصا د اسیایي هیوادونو راغلي دي، دغه سره دوان دي خني یا تر بلجیم د خلکو نه اندیښنه زیاتیږي. یو خو خپل د امنیتي ستونزې دي چې لکه څنګه چې د بلجیم خلک پکې طلب کیږي داسې دام طلب کیږي. او دویمه خبره دا ده چې دلته د عمومي دغه نشنالستان چې ورته وایي یا پیسې پاکستان چې د دوی وضعیت له خصوصا تور پوست تور ویښتانو سره دلته نور ناوړه کیږي، ورځ په ورځ دوی تر سره تعصب زیاتیږي، ورځ په ورځ دوی ته په ځینو سیمو کې پټې سترګې کتل کیږي. په هر لحاظ اقتصادي لحاظ په ټول لحاظونو دلته ستونزه زیاته ده، یعنی نسبتا د بلجیم د خلکو نه هغه خلکو ته چې بهرنیان دي هغوی ته اندېښنې نور هم زیاتېږي. دغه سې پېښو او تاثیرات هم په هغوی ډېر بد دي.
بریالی ویاړ صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شروز ورته غواړو دا بریالی ویاړ چې یو افغان دی او په برسلز کې دی او په برسلز کې نن چاودنې شوي چې پکې دیارلس کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم بیرته پاکستان ته ځو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و چې د هغه ځای له انتظامی او ولسی مشرانو سره یې وکتل او د سیمې پر وضعیت او د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري پر لارو چارو یې خبرې ورسره وکړې. په دې اړه باندې زموږ همکار په دې موقعه باندې ولسمشر دا هم وویلی چې کم خلک چې له دې سیمې څخه ایستل شوي دي له شمالي وزیرستان او نورو سیمو څخه د هغو واپسي روانه ده. د دې وینا وه چې دغه کار اوس د انتظامی چارواکو دی چې دغه پروسه په ډیره نرمه او په ښه طریقه پر مخ یوسي. احمد الله په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د ګل پورس د سویلی وزیرستان هیډکوارټر وانا دورې پر مهال د صدر ممنون حسین وینا وه چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له امله ډېرې ځپلې شوې دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شول. د صدر ممنون حسین وینا وه چې بې کوره شوي خلکو ته امدادي رقم ورکولو وروسته دوی په عزت سره خپلو سیمو ته لیږلې کېږي، خو دا اوس د سیول انتظامیې ذمهواري ده چې په ښه ډول انتظامي چارې ترسره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د واپسۍ پروسه ډیره په قلار روانه ده او تر اوسه لکشمیر کډوال خپل سیمو ته لیږل شوې دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې حکومت دا خبره کوي چې د یادې ایجنسی 95% نه زیاته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده، نو په کار ده چې د دوی واپسی هم زر تر زر وکړي.
زمونږ ټوټل خاندانان دي 1,03,000 چې حکومت رجیستر کړی دي، تقریبا 25,000 خاندان اوس واپس شوي دي. کومه واپسي چې هلته شوي ده زمونږ هغه متاثرین په دي کې ډېر په مشکلات سره دي. آتا دیتا د میډیکل سہولات نشتا، دیتا تعلیم ایجوکیشن بالکل سہولات نشتا، هغه خال کې هلته روزګار بالکل نشتا. اوس کومه دي پیز هلته آنا جانا کوي، آپ انٹری بنے کوي اور ډېر په مشکلات سره دي. خپل سوچ وکړه چې یو سړی په کور کې سبانه ناسي بیګا کوي، د روزګار نه وي، د بیمار د پوره سہولت نه وي. مونږ د صدر صاحب نه دا اپیل کوي په عزت واپسي مونږ نه داسوي، مونږ په اعتماد کې تر اوسه پر دی نه اخسي چې مونږ په عزت د طریقه سره څنګه واپسي ده.
د ذکر دا چې په دې رښتیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو 215,400 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي او د نورو تک به نومبر میاشت پورې وشي. خو پر قبایلي چارو نظر لرونکي شابودین وایي چې حکومتي چارواکي په هر ډګر دا خبره کوي چې متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
زمونږ بعضي نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او بعضي داسې شخصیات چې هغه په دې موضوع کې دلچسپي لري، هغه دا ویلي دي ډېر په بیرحمانه طریقې سره د خپل علاقو نه در په در کړه شول. آی ڈی پی کم مشران دي، هغه سره ډېر خطا جاویز دي، دا هغه خبره څوک نه اوري چې څو پورې د دغه متاثرین او مشرانو چې کوم فارمولا دی لور کوي چې کوم علاقو نه تاسو وایي چې هغه کلیئر دي، نو هلته تاسو خلک پرې نه کیږي کنه. نو دوی خو هر څه د خپل ترتیب او دغه مطابق کول غواړي، نو نه به دا په باعزت طریقې واپس شي او نه به د دوی د مسایلو نور ادراک وکړل شي.
یاد دي وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وی چې د دې بېکوره شوو خلکو واپسي د تیر کال د مارچ میاشتې د 1:30 نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان په پنډي ښار کې د هغه هیواد د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او دوی دواړو په دوه اړخیزه اړیکو سربیره د سیمې پر امنیت وضع او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. دا په افغانستان کې د ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکولسن لومړی سفر دی. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکړي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د شنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړي کې علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پانه همدارس کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضرب اعظم پوځي عملیات او همدارس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستاني پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن او د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ لیدنه هم د دغې لیدنې په تناظر کې یو بل رپورټ هم لرو. هغه دا چې په عراق او شام کې ډېر زور لرونکی اسلامي دولت وسلوالې ډله یا داعش تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره خپل قومندانان وټاکل، خو د پاکستان لوړپوړو چارواکي په خپل هېواد کې د دې ډلې موجودیت نه مني. یاد دې وي چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د ننګرهار په ځینو ولسوالۍ کې د داعش هغه وسلوالو چې اکثر پخوانی پاکستانی طالبان د خپل مرکزونه جوړ کړي، خو افغان چارواکي وایي دوی ور ویجاړ کړي دي او دا ډله سخته ځپلې ده. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
سره د دې چې په کراچۍ ښار کې د روسیو کې پولیسو وویل چې د داعش سره تړاو لرونکي ګڼ وسلوالي نیولي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مسلسل ډول دغلته د داعش لښتونه انکار کړی. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې چارواکو د ترهګرو د خطر پر ستونزه سترګې پټې کړي چې د ترهګرۍ د ودې سبب شوې ده.
طالبان مبارک کے پروز مشورہ بھی پاکستان کے طالبان نہیں سر دن دو ذرا سلور کے حضور پاکستان کے طالبان نہیں سر بے طالبان واغا دن کا پاکستان کے پر موجود بھی داہے رکھ رہا دا سے دا افغان طالبان چے کم دی سر تاجوی سے ابو سو مندر چے رشتہ دے مسئلہ نو پاکستان شورو نہ دے اول پا دغی چیزی بینائل کیزی او بے رستو او منگی مات اس پتہ لگی زیادی والے کئی لکہ چاہ کم پدے پورا منطقہ کے دا اسلامی ریاست دل تا چکم دا غا دے والی دے اغا خو پاکستانی دے سعید خان اور اگزائی نو غد منگا دل تاول پا ڈینائل کی یو بے رستو بندے نے پی جو سنگ دا مسئلہ حل کو.
د اسلامی دولت وسلوالی ڈلی یا داعش چې په شام او عراق کې ډیر زور لري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سعید خان د مشر په توګه مقرر کړ. نوموړی پاکستانی دی او د تحریک طالبان پاکستان له ډلې څخه بیل شوی او د داعش ملګری شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر امیر رانا وایي داعش وسلواله ډله د سیمه کې ډیر زور نه لري خو ګواښی لوی دی.
انسپیریشن بہت زیادہ ہے یا شروع کے اندر
پاکستان کی داعش لپارا لیوالتیا ڈیرا دا پپیل کی داعش غختل چی پاکستان او افغانستان کی دوی خپل فعالیت او نیٹ ورک و لری داسیم ورتا ډیر اہمیت اہم لری خراسان ورتا وای خطا سے تا معلوم ادا چی افغانستان کی داعش ډیر وزپل شو اوس یواز د ننګهار لګو سیمو ته محدود شوی دا. پاکستان کی یہ اہم حق عمرہ مین نه د پاتې او د دی وجه کی دی شدا بی شر داعش د فرقی ز شخړو ماڈل کار نہ کبھی خدا نشو ویلے چر دی ڈلی خطر پو پورا ڈول ختم شوی دی.
اسلامی دولت وسلوال ڈلی یا داعش دا افغانستان په ننګرهار ولایت کی په اچین ولسوالی کی ځانته مرکزونه جوړ کړي وو چې د روسیو کی په افغان امنیتی ځواکونو پر لپسې عملیات وکړه. چارواکي ویل دغه وجه افغانستان کې د دې ډلې ملا ماته شوې ده. بلخوا سعد محمد خان وایي پاکستان کې د سخت دریځي فکر دومره ډیر دی چې ک داعش ډله په افغانستان کې وځپل شي نو په پاکستان کې په اسانۍ سره خېټینګ ولې شي.
افغانستان کې دغه پر مشکلات ډېر دي ځکه چې دا سلفي سوچ او فکر لري. افغانستان کې حنفي سوچ فکر زیات حاوی دی. پاکستان کې د دې عربو پیسو په وجه باندې زموږ کم دیوبندي حنفي دی هغه اوس تقریبا سلفي شوی دغه تش په نوم باندې حنفي پاتې شوی دی. باقي دغه په سوچ او فکر او په عرصه کې هغه سلفي شوی دی. خبره اوس دا سره چې پاکستان کې د دې حامیان بډې دي خطره شته دی. دغه خطرې اول اخبار کول پکار دي چې خطره شته او بعد هغه صدبا خپل پکار نو موږ چې سره منونه نو بیا به دغه سره خلاف کاروي.
افغان چارواکي وایي افغانستان کې موجود اکثر داعش وسلوال پاکستانی طالبان دي. تیر ورځ د ننګرهار ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد مشال رډو ته ویلو چې داعش وسلوال تر دې حد زپل شوې دي چې شمیر یې له خوښه 1500 څخه سلو ته رقم شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمه کې هرڅوی بارانونو ځپلي باران ځپلي خلکو ویلي چې د کورونو دیوالونو او چتونو یې راغورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن شوی دی. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل شوي او اوس بارانونو ژوند ور په تکلیف کړی دی. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا غوښتې زیانونو اندازه ولګوي او له باران ځپلي خلکو سره مرسته وکړي. انیس اجمل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو دینه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران وو دا یوه کوټه او سد دیوال دی ورسره هغه راغورځېدلې مکمل نه سروې شوې ده نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده نه هغې راغلي دي او لکه د محکمو یا د این جي اوز ولا نه هغه هم نه دي راغلي. څوک هم داسې نه دي راغلي. سور کس علاقه ده کوم برخیلو کې هغې کې یو چت راغورځېدلی وو په هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور را غرزیدو لوجې دوه وریرونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو لوجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو لوجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
اغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته، بلکې اوس په مشمانو باندې لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي. دا یو شوینا او دا ځنکلای او دا کوم چې زمونږ ورور و دا لګا په کې زخمی او دا دوه ټکومې دا په کې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریک د لکه مونږ سره خلوړه دی کار د تانه دوه کړی ځنه.
پابنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزاوای د کورچت یې را پریوتې دی او د باران لوجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخت کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده، بل کې را دا ور څنګه نیو داسې مې خپل لوار ده هغې کې را ور سره پریوته ده کې ټای ور سره ړنګ ده مول وړ یې دیوالي نه ړنګ دي ډېر ته ون مې سوا ده درې څلوېر لا کاری کوي به ډېرې واکارې لګېږي.
هلته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه وایي د موجوده بارانونو نه د متاثره شوي قبایلي سیمو او د کډوالو لپاره د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر ژر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړې.
یو کمپنسیشن پالیسي ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پریوزي یا نیمګړی را پریوزي، په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځانله یو پیکج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د باران له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وجل شوي دي.
د نساج مل رپورټ موریدی د پېښور پر یګی کې 13 ورځې د ونو بوټو لګولو او ساتلو د نړیوالې ورځې د منځلو په ترڅ کې په دغه سیمه کې تر 1 لک زیات ونی بوټي وکړل شول. په دغه حکومتي کمپاین کې د ځای سکولونو او کالجونو زده کوونکو رضاکارانو برخه واخیسته. په دغه مناسبه جوړی سوي غونډې په وینا کې جوړی سوي غونډې ته د پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې حکومت به هڅه وکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې په صوبه کې د 1 ارب په شاوخوا کې ونی بوټي ولګوي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د ونو بوټو نالولو او ساتلو د نړیوال ورځي دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی په پښتونخوا صوبه کې د 1 ارب ونو نالولو په پروژه لاس پوري کړی دی. د دې کال تر پای پورې به 50 کروڑ ونی بوټي نالول کیږي او زموږ د حکومت تر ختمېدو پورې به موږ د 1 ارب نه زیاتې ونی بوټي لګوو. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې خبره ټینګار وکړو چې ونی بوټي نالول د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره ضروری دي. زمونږ په سیندونو کې اوبه د ګلیشیئرز نه راځي، نو که د تودوخې له وجې زمونږ دغه د واورې ګټان ویلې شي نو بیا به په سیندونو کې اوبه نه وي، بیا به موږ غله سرنګ پیدا کوو. موږ ستاسو د غوره راتلونکي لپاره دا ونی بوټي لګوو او دې سره د موسم په ګرمۍ کې کمی راځي. او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود وایي 13 ورځې د سکولونو او کالجونو د رضاکارانو په کومک د پېښور په ریګي کې د 1 لک نه زیات بوټي نال کړل.
وزره نه زیات ځوانان الکان او جنکو پدې کې سا واخسته، پدې کې پېښور یونیورسيټي، اګریکلچر یونیورسيټي، بنظیر ویمن یونیورسيټي، آی ایم ساينسز او نور د مختلف سکولونو نه دا ماشومان او جنکې راغلي دي. 1 لک د مونږه ټارګټ او 2 بجې ټایم وو، نو دوی شوق دوی جذبه تاسو دین اندازه لګول شي چې تر اوسه پورې مونږه 1 لک 10 هزار ونه ولګولې.
او ګلروخ نومي یو زده کوونکی وایي د ونو بوټو سره د سیلابونو او نورو آفتونو مخه نیول کېدی شي.
نو موږ سیلاب چې راشي د پاره مخې کنه آینه بچ کوي کنه څنګه چې موږ ویلې دي او نور اکسیجن د پاره ژوند دی پکې آو.
13 ورځ د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې د ونو بوټو لګولو د دستوري پر مهال د سندرو د پروګرام نه هم خوندونه واغستلې شي.
دا مشال ریڈیو دا
او سم درې نیمې بجې سوي دي. انیس اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی و هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د اوس ماموریت نوی کمانډان جنرل جان نیکولسن پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د روسیو کې په قبلي سیمو کې بارانونو 8 کسان وژلي دي. د قبلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لري ته ویلي چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي. په خبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خويندو ویلي دي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي. تکړه قبایلي خويندو تنظیم نن په خبر کې د یوې خبري غونډې پر مهال قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د ښځو د حقوقو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال تر اپریل میاشتې تر پای به امریکا څلور پوځي الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي. د رپورټونو تر مخه نن د بروسلز په زوینتم هوایي میدان او میټرو سټېشن کې درې چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایي میدان د مسافرو د تلو په ځای کې وشوه. بیا بله لاغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټېشن کې وشوه. او د سو لسیزو سړې جګړې وروسته د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکو کې د خوالي پترس کې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هیواد ته د خپل تاریخي سفر لومړی ورځ د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره نوی ورځ وبلله.
د خبرونو لنډیز ورته انیس اجمل وړاندې کړل. اوس هم له ژمنې سره سم اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله چې تاسو ته هر اونۍ نجیب عامر وړاندې کوي راځي ورته غوښتو.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. د پسرلی دراتک شپې ورځې دی. عموما په دې ورځو کې په لرو بر کې کلنۍ مشاعري جوړیږي. پسرلی د ژوند د رنگینو شیبو انزور وړاندې کوي. شاعران هم د خپل طبیعت له مخې د پسرلی سره ډیره مینه لري او د الهام خاپېری پې ډیره مهربانه وي. نو موسم د پسرلی دی خو بان سیل ته زی د ګلو راځه چې زه ته هم د صحرا لوري ته لاړ شو. خبرونه خبرونه کې د حاجی ولی محمد خبرې اوري چې 15 کاله د پښتو نړیوالې رادیوګانې ریکارډ کړي او اوس یې په کتابي بڼه چاپوي.
و هغه وخت ریډیوګانې ټیپ ریکارډرولو تقریبا 2000 په شاوخوا کې کیستان
د ځوان شاعر شانواز باقر کتاب د هوا سترګو کې شګې چاپ شو. د ده شعر ولې له نورو جلا جلا معلومیږي؟
زه شعر کله هم لیکم نو زما دغه فکر وي، ځان سره دغه خیال کړی وي او فکر مې کړی وي چې زه باید د نورو مختلف اوسم، هغه څه به کې راوړم چې نورو شاعرانو په کې راوړي نه وي.
دا به هم وری چې د جلال آباد هنرمند همایون حیرت د خپلې یوې نوې سندرې په اړه څه وایي.
دا نوې سندره مې زما یو ملګری دی په جرمني کې اوسېږي، بلجین کې، جاوید احمدزی نومېږي. دا هغه شاعري دی او زما ډېر خوښ شو دا شعر. بیا په جلال آباد کې مې کلب جوړ او موزیک مې سب کړو دلته. نو د خیر خدای کړي د مینهوالو خوښ شي.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته د اورېدو لپاره راسره تم شي. مخکې تر دې چې د خبرونې راپورونه او مرکې دروورو، له مجید بابر نه د اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هالیوډ فلمونو ستوري انجلینا جولی وایي د هغو افغان کډوالو ملاتړ کوي چې اروپا ته د رسیدو لپاره په یونان کې بند پاتې دي. نوموړي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره ده، په لبنان کې د شام د کډوالو د یو کیمپ څخه د لیدلو پر مهال وویل اروپایي ټولنې د افغان کډوالو په وړاندې د میرې مور سلوک پیل کړی دی. نوموړي وایي اروپایي ټولنه دې د توپیر پالنې څخه لاس واخلي. نوموړي د یونان پیرایوس ښار ته هم لاړه او هلته یې د افغان او نورو کډوالو سره وکتل. د کورمه قبایلی سیمې په بګن سیمه کې لسګونو شاعرانو په امن مشاعره کې برخه واخیسته. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د امن د تت شوي انزور د بیا ځلولو لپاره د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. په مشاعره کې د کورمه ایجنسۍ ترڅنګ د هنګو، سپینې وړۍ، تل او نورو سیمو شاعرانو ګډون وکړ. په سلګونو کسانو د مشاعرې د شاعرانو کلامونه په چکچکو بدرګه کړل. دا مشاعره بګن ادبي کاروان جوړه کړې وه. د پښتو ژبې نامتو افسانه لیکونکي زیتون بانو وایي د پښتو ادب د لومړۍ مېرمنې د اعزاز په ورکولو خوشاله ده. دا اعزاز د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې نوموړي ته ورکړل شو. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت د پرایډ آف پرفارمنس په نوم صدارتي جایزه هم ورکړې ده. زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه ولس ته وړاندې کړي چې زیات شمېر یې د هغې پر افسانو مشتمل دي. د چارسدې په ګلاباد کې د پښتو د خوږجبي غزل ویونکي شاعر ارواخات اکرام الله ګران په یاد کې یو غونډه وشوه. دا غونډه چې د ځایي مشر ارشد خان په حجره کې جوړه شوې وه، ورکې د اکرام الله ګران زوی ابوذر باچا او نورو د ښاغلي ګران په شعر او شخصیت خبرې وکړې. د اکرام الله ګران شاعري د اوسمهال پښتني ادب یوه نایابه سرمایه ګڼل کېږي. په ابوظہبی کې د خال پښتو ادبی تړون غړو په یو پرتمینه غونډه کې د پښتو ادب د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. نوموړی تنظیم چې د مسافرو پښتنو ادیبانو لخوا څو کاله وړاندې جوړ شوی، د محلینو غونډو ترڅنګ د خال په نوم د پښتو مجله هم خپروي چې لومړی ګڼه یې د محمود ایاس په مدیریت کې خپره شوې ده. په اسلام آباد کې پښتو ادبی سوسایټي د اسماعیل ګوهر په مشرۍ کې خپل ادبي غونډه وکړه. دا غونډه د اسلام آباد د ادبیاتو په اکاډمۍ کې جوړه شوې وه چې د نورو لیکوالو ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغانستان د کلتوري څانګې مشر عبدالرحمن حبیبزی هم پکې ګډون وکړ. وروسته آزاد مشاعره هم ترسره شوه.
مجید بابرو چې تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کړل. حاجی ولی محمد چې د محل په ګلستان کې اوسیږي، په 1928 کال کې په کندهار کې زوکړه. نوموړی د افغانستان په معاصر سیاسي تاریخ، د افغانستان په دودونو، ژواک او کلتور او په افسانوي ادب کار کړی دی. د دوی شپږ کتابونه چاپ شوي او 40 نور ناچاپه آثار لري. دوی یو بل مهم کار چې کړی هغه دا دی چې د افغانستان د تاریخ د تیرو شپږ دیرشو کلونو پیښلی کې لیکلی دی. دا تاریخي اثر چې شپږ زره پاڼې کېږي په 4 ټوکو کې چاپ شوی او 2 ټوکه نورې تر چاپ لاندې دی. نو دوی دغه پیښلیک څنګه راټول کړ؟ له ده به واورو.
په لومړي قدم چې دلته د اردو اخبارونه دا راتله، یا د مجاهدینو د دور دغه خپرونې وې، او بیا وروسته ریډیوګانې کېښودو سید ورته پیدا کړی و. نو ډسکې ثبتومه د کمپیوټر و، هغه وخت ریډیوګانې ټیپ ریکارډر ولو تقریبا 2000 په شاوخوا کې ځان ثبت کړي. هغه چې د افغانستان ژوندی تاریخ ما ثبت کړي 2000 د 3000 په شاوخوا کې ځان را سره ثبت کړي. هغه چې هغه د 1928 تقریبا 2000 تلرم کوری راشان ګرځي یا 2002 مقاله.
حاجی ولی محمد زیاتوی چې تر 3000 پورې کې سټونه ور سره دي چې ورکی د بیلا بیلو رادیو غانو سب شوی پروګرامونه خوندې دي. اوس چې د کمپیوټر زمانه ده نو کار اوس هم روان دی، خو په نوی او عصري بڼه. دوی دا ټول غږیز معلومات د کمپیوټر مغزو ته سپاري. دی وایي دا کار له شوق زیات، ملي احساس او د وطن د مینې له وجې ترسره کړی دی. حاجی ولی محمد د خپل ارواښه د اکا حاجی محمد خان ډیر زیات منندوی دی چې دی تل هغو کارونو ته رابللی چې د ولس او وطن په درد خوري. دی وایي کورنۍ تل د دې د ادبي او تحقیقي کارونو ملاتړه پاتې شوې ده. له ده مې وپوښتل دغه غږیز اسناد چې ورسره دی تل به یې له ځانه سره ساتل غواړئ که د افغانستان حکومت ته به یې سپارئ څو د نورو نسلونو لپاره پاتې شي؟ دوی راته وویل
و دغه د طالبانو په دور کې د اطلاعاتو کلتور وزیر امیر خرمتکی او ما ورته صحابي سیمینار ته دعوت کړو. په دغه کې په 1990 کې پنځلسم فروری در عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو، نو هغه راته وویل چې د عسکر سفر به موږ یاکه چې کوم یې موږ ته راوسپاره. بیا په اوس کې د عبدالباري جهاني سره د سیمینار چې جوړ کړی دی خبره خو حقیقت دا دی زما زړه غوښتي چې خلک د دې څخه ګټه واخلي چې زه په دې پوه شوم چې د عسکر نه ضایع کېږي. امنیت ووینمه زما شوق دی چې دا ووینم دغه ته وقف کړم وایي.
حاجی ولی محمد د افسانوي ادب د تخلیق لپاره هم کار کړی. این په 1990 کال کې د افسانو مجموعه چاپ شوې چې د سبا غازی نومېږي. د لندو کیسو دویمه ټولګه یې اوس مهال د چاپ لاندې ده. د خپل افسانو په اړه وایي
لندې کیسه خو ډېر تراخ مفهوم لري. د نثر له څنګه چې په نظم کې ځل پرشن پی دغه چې په نثر کې افسانه یو ډېر مختصر او جامع د خیالاتو د ایجاد شین چې نو د ما پر دې نو ګل وزارت باندې لیکلې ما په سنگاپور کې لیکلې ده. هغه یان کاس پر حالاتو پر بیل ویل مکول چې ځکه لنده یم په هغه کې کوم څه متاثر شوی ما یا په پښتني کلتور کې ځینې د چناوره شان دلته مکر دي کیږي د شوزو کوکتي یا نور د موزوارک. هغه د کتاب زما په دغه کې لنډ کې څه څه تر بیا نه باندې ما افسانه لیکلې ده. اوس بیا نه په خپل ځان کې شپږ څومره لودي یوازې ښکلا نه ولا نورم دا انسان په توګه یا د دې سره نړۍ ته کوله نور د شیان د تور پوس سره چې کوم شی کیږي چې د اکسپریمنټ نه او په افریقا کې ما خپل دغه پراخ کړی دی چوکاټ د خپل تخلیقي ادب د افسانه لپاره چې موضوعات مو ورکړي.
د حاجی ولی محمد د لانورو بریاو او لاستراوډنو په هیله شانواز باقر اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی کمه موده کېږي چې شعر لیکي خو ډېر خلک یې په ځان حیرانه کړی دي. د ده شعر لوستونکي ته یو څه نوي مخې تک دي او د یو عجیبه احساس سره مخ کوي. د باقر د شاعرۍ کتاب د هوا سترګو کې شګې تازه له چاپه راوتلې. دا کتاب د ختیځ خپرندوی ادارې لخوا د 3000 په شاوخوا کې چاپ شوی او مینوالې په لر او بر کې د پښتو کتاب پلورنځیو څخه ترلاسه کولی شي. په همدې پلمه مو د شانواز باقر سره خبرې کړي خو په سر کې د دوی یو شعر ته پام وکړي. محبت به دې سوچ وکړم یریدلې یم په محبت به دې سوچ وکړم یریدلې یم لدې کمر نه یو ځل مخ کې هم لویدلې یم غږ مې سوک نه اوري مړی مې خپل کې نه ولا غږ مې سوک نه اوري مړی مې خپل کې نه ولا ژوندې تصویر يم په دیوال چا لګولې یم زستا د پخو نیم لویدلې ته خبر نه زستا د پخو نیم لویدلې ته خبر نه د سرو پایزیبم یو ماشوم چرته موندلې ما دا چې په دشت کې ګرځېګم تګې کېګم نه دا چې په دشت کې ګرځېګم تګې کېګم نه د چا پزړه لکه باران راورېدلې ما راشه را جگ می کا لاسونه خود نه ماتیږي راشه را جگ می کا لاسونه خود نه ماتیږي باقی را ز د خپل خپل اند راغلې یم په محبت بد سوچ کوم یریدلې یم په محبت به د سوچ کړم یریدلې یم لدی کمرنا یو زل مخ کې هم لویدلې یم شانواز باقر د ځان پاړوي
لار سناول خو زه د مشال رادیو ټولو همکارانو ملګرو ته ډیر زیات مننه وایم چې په دومره ښکلی پروګرام کې مالا د سویلو مقرر کړم. امیر صاحب کور مو ودان. زه د اصل نه د افغانستان د بره د افغانستان د سیمې د ننګرهار ولایت حسکمینا دی بالایم. اوس مهال په کوزه پښتونخوا کې ژوند تیروم شپې ورځې سبا کوم.
باقر د خپل کتاب په خپرېدو خوشاله دی او له خپلو مینوالو مطمئن دی چې د کتاب به ولولي او مینه به ورسره وکړي. د هوا سترګو کې شګې پاړه داسې راته ویل.
زما کتاب مانی تقریبا داسې شپږو میاشتې کېږي چې په دې کتاب مانی ما کار شروع کړی و او د چاپولو هڅه مې کړې وه. استاد غوندې مشرانو ملګرو لیکوالانو شاعرانو پوهانو ملګرو دا مشوره را کړه چې کتاب چاپ کړم دغه وخت دی او باید کتاب په وخت چاپ شي خلکو ته په شعر ورسیږي.
که تاسو د باقر شاعري لوستی وي یا مورېدلې وي نو خامخا به درته احساس شوی وي چې د ده شعر له نورو جلا جلا دی. نو دا د ښاغلي باقر شعوري کوشش دی او که په خپله ترې داسې څه لیکل کېږي چې هغه نورو نه وي لیکلي. د دې پښتنې په جواب کې نوموړی وای
زما د شعر زه شعر کله هم لیکم نو زما دغه فکر وي ځان سره مې دغه یو خیال کړی وي یو فکر مې کړی وي چې زه باید د نورو نه مختلف اوسم. د نورو شاعرانو نه باید زه د نورو شاعرانو نه شعر مختلف ولیکم. هغه څه به کې راوړم چې نورو شاعرانو په کې راوړي نه وي. هغه موضوع په کې راونغاړم چې نورو شاعرانو ورته پام نه وي کړی. همدغه وجه ده چې څه نه څه په دغه خپله لاره کې لګیم او کار کوم. او زما په شعوري ډول دغه کوشش چې زه خپل شعر لړو مختلف ولیکم او بدل یې ولیکم تر څو خلک تر خوند واخلي. د پښتو روایتي شعرونه بلا ښکلي دي. ښه موضوعات پکې شته لولم یې خوند راکوي. او هر شعر په خپل ځای ښه وي خوندوري خوند ترې سړی اخلي کیف ورته وربخي.
شاهنواز باقر وایي د یو لیکوال او شاعر لپاره ډیره اړینه ده چې د نورو شاعرانو د کتابونو مطالعه وکړي. دی وایي یو لیکوال هله یو څه ښه پنځولی شي چې د نورو د اثارو مطالعه یې کړې وي.
د شعر لپاره مطالعه ډیره مهمه ده. تر څو چې ته مطالعه ونه لرې تا ته د نورو شاعرانو شعرونو توجه کیدنی یا په ذهن کې دنی تنه شي معلومه چې دا بل شاعر دا شعر څنګه لیکلی دی کومه موضوع پکې راوړلې کومه خبره کړې ده. چې ته مطالعه ولرې نو اتمن ستا شعر به قوي هم وي او د نورو نه به مختلف هم وي بدل به هم وي. تر څو چې مطالعه زما په فکر د شعر لپاره ډیره مهمه ده.
اوریدونکو د باقر خبرې خو مو واورېدې. راځي د هغوی یو شعر هم د هغوی په خپل غږ کې وورو.
یو غزل دی تور شپوا وازونه را پسیو. تور شپوا وازونه را پسیو په کوټه کې دیوالونه را پسیو. ما سادر دومره پښلک را اوچت کړي چې تر کوره کاغذونه را پسیو. ټول ورځ به تګې تګې ګرځېدم ټول ورځ به تګې تګې ګرځېدم او په خوب کې به سندونه را پسیو. خدای ستا په لټون سرم نا خبروم خپل خپې خپل لاسونه را پسیو. د نظر شیشه مې ما تکړه باکره چکاګو واګو مخونه را پسیو.
د معاصر شاعر شانواز باقر خبرې او شعرونه مو واوریدل. اوس مهال کم خو پخوا شاعرانو چاربیتې ډېرې لیکلې او د دې ولسي صنف خپل شاعران هم وو. عبدالواحد ټیکادار، ملنګ جان او نورو د وخت مشهور چاربیتې لیکلې چې بیا وروسته سندرغاړو په خوږو طرزونو او آوازونو ولس ته رسولې دي. خو نور احمد باچا چې په کراچۍ کې میشت دی نن سبا هم چاربیتې لیکي. باچا لالونه په ایرو کې نومې کتاب کې هم چاربیتې لیکلې دي. د نور احمد باچا په ژوند او کار په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران یو راپور جوړ کړی چې د نور احمد باچا په چاربیته پیلېږي.
دا منم چې د یار مینا لا سانی دا خو زړګي سما په دې وجه درزیږي د دنیا زندگی لگا د پانی دا ختم شوی وی سړی چې پیپویږي د دنیا په زندگی نشته باور زکاهلوم پزړه د صبر غټي بیلتان د سپی ساتلی زړور کړی املې پاشقانو باندې پټه.
چربی ته که څه هم د پښتو ادب نه پورکې دوه حسابيږي خو د کراچۍ دا شاعر نور احمد باچای په شوق لیکي او زمزمه کوي. باچا وایي چې ماشوم والی نه د شاعرۍ سره شوق خو چې کله کراچۍ تراغې نو په باقاعده توګه یې شاعري شروع کړه او تر دې دمه یو کتاب لالو نه پیرو کې چاپ شوی دی.
تاسو خو دا شاعری دا دغه چونه دا د بچپن نه و خو لکه شروعات چې نه وای چې دغه 93 92 چار بی تم لکھ لے شم نظم غزل لوبائی مصرا ہر سو دغا باندین لگا کڑے دے ما یو کتاب دا آگے کی ما دا نمونی دا پارا لالو نا پیرو کی نمی دے آگے کی ما دا دغا دا پارا ورکڑی ہوں دے لکا چار بی تم پکی مرکڑی آئی کون پکی مرکڑی نظم غزل آئی حمد نات ہر سو دے
د نور احمد بچا په وینا چې د پخپل د کتاب چاپ کول وسنه لري خو د دوی ټولنې سواد پښتو ادبي ګلونه دا کتاب چاپ کړي او د سره سره هم د غټولنې پخپل سر یو پښتو اکیډمي هم چلای.
بیا زموږ را کتاب چې نه دا هم د اکیډمي چاپ کړي دي او هغه خرچا ټول هر څه هغه کړي دي. سواد پښتو ادبي ګلونه چې دغه خپو هان لري او خ خادبان لري ځکه چې په کراچۍ کې چې پوها اصلې نو هغه سواد پښتو ادبي ګلونه ټول
د مشال رادیوی مجله کې موږ هڅه کوو چې د شاعرانو او لیکوالو ترڅنګ د هنرمندانو له نوو کارونو هم تاسو خبر کړو. د ننګرهار هنرمند همایون حیرت په دې ورځو کې خپل یو نوی سندره په آډیو او ویډیو بڼه ثبت کړې ده. 15 کلن همایون حیرت د هنرمند کورنۍ سره تعلق لري. د پلار کمین ګل حیرت او ترې مینا ګل د ننګرهار د موسیقۍ یاد کسان ګڼل کیږي. نو اول به د همایون حیرت نوی سندره لږ واورو او بیا به د دې سندرې په اړه د هغوی خبرې هم در باندې واورو.
ختمی کی نہ ختمی کی دجڑا دا من کے ہر ورس تیری کی دجڑا دا ارس ختمی کی نہ ختمی کی دجڑا دا من کے ہر ورس تیری کی دجڑا دا من کے ہر ورس تیری کی دجڑا دا
سر نو ول تاسو نه مهرباني کوله مدان ژوند دیو چې ډېر وخت مونږ ترا کو او دا نه سندره مې زمایو مرګره دې په جرمني کې اوسېږي جاوید احمد زین نومیږي دا غا شاعری دې او زما دې خو خپل شعر دا په جلال آباد کې کلب کو او موزیک می سب کوم دل تاسو ښه خو کې دې نه واله خو شي
ساينو کمپوز چا جوړ کو موسیقي ورته چا برابر کړل او دا اډیو د ویډیو کلب هم لري
ویڈیو ہم دے او آڈیو دے گا نا دوارا میکس دے گا نا آڈیو بد ریاڈو دفان نشری گا اور ویڈیو بد ٹیلیویژن دفان کا نا اور کمپوز لار میں دے کبھی گل حیرت اور شیر میں خبر سے جاوید احمد زید دے اور موزیک کی چور برابر کرے دے عامر مینا نمی گی آگا موزیک کی برابر کرے دے
نو دا سندرہ موچی تا سب کرلا
نام پر جلال آباد کے اسٹوڈیو جو کرے دے مثلا داخل وطن کې موږ په مخ په خبر ته لو کله تاجکستان ته هندستان ته خپل وطن کې دا سیستم شته د تجربه ورو سره
ها یعنی اوس په جلال آباد کې هم داسې استودیوګان شته چې تاسو په کې کلیپونه ثبتول شي اډیو ثبتول شي د سندرو
او بالکل استودیو د خیر او زموږ وطن مخ په ترقی روان دي نه
صحیح ہمایون د ویڈیو د پاره کوم تاسو عکاسی کړی دا غم په جلال آباد کې کړی دا
او زکه چې موسم سر لید کرن نه بوټي ټول هم د جلال آباد په کړی وړي خصم منظرې نو کې هغه څه یو خلک چې د کتون کول نه والو دې خوښ شي
نو تاسو په کې سوک ماډل یا ماډل هم اخیستی کې یوازې تاسو په سندره وای او ښکارې په ویډیو کې
نه وست نه مو کوم ماډل دې نه خو زره په پښتنې او ساده هم دغه د خپل وطن د منظرې نام کې هغه څه
ماین په جلال آباد کې د موسیقي صورتحال دی آیا د میوزیک سنټرونه شته چې کیسټ فروشیان به په خواوي اوس هم هغه شته دی خلک کیسټ اخلي
او شته اوس شپه ودانی شته دی گاڑی او هغه پخوا چې کڅوونه او هغه لګ لګ ختم شوی دی
نو تاسو د هنر د لغو وړېدو په هیله په اخره کې څه زمزمه کول شو ورډونکو ته
نو زمزمه مو کوم مسافر د خاطر راغستل تر مو زمزمه
بالکل وابه ورو خوان به او کیو مسافر ورونو تاسو ته مزه واخلې او
څه رمجن مرز گره د بلتا نام مسافر غمجن مہج گرے دبے لتا مسافر اللہ خود ذرا ول جانا مسافر اللہ خود ذرا ول جانا مسافر غمجن مہج گرے دبے لتا مسافر
د خبرونه په روستیو شیبو کې د شفیع الله بابرزی شعر دا غ پغه کې دراورو
استاد لاس بنگړې په خبرو ملګرا والا استاد لاس بنگړې په خبرو ملګرا والا مات نشم ګونګې په خبرو ملګرا والا تانا بدخشان تورو کانو کی ورکشویم تانا بدخشان تورو کانو کی ورکشویم لال مغمیم پا خبرو ملگراولا پاس دغر بروزو کی غرمد استلے شویم پاس دغر بروزو کی غرمد استلے شویم من نیم جوندیم پا خبرو ملگراولا مدرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونیسا مدرے گا جانان اخپل پلو پمارا ونیسا اور ملو گیم پا خبرو ملگ را والا تا بدوی علی دنگ چنار سند ریز اکڑم تا بدوی علی دنگ چنار سند ریز اکڑم خوب بڑے منگیم پا خبرو ملگ را والا ستور استاسو کلی ته خوشپور تختولایم ستور استاسو کلی ته خوشپور تختولایم زمره خا پیرایم په خبرو ملګرا والا او خپل پښتنو نه بابر زه مرورې ما قران شم کو پټکم په خبرو ملګرا والا
ګلونو دا واده دیونه خبرونه تر بلې ونې مو په پاک الله سپارم د خدای پامان